وما ورس دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې ومې ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلېدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچیانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډېر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نور ډېر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بله غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې له هغه ځایه نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق زه دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي. حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې شي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او ګونګ برخلیک تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ او راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستانی چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایرانی، ازبکستانی، تاجکستانی، روسي او چینایي پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پریښي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریف زاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه یې خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دا کوي ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي خو چینایان پرې اعتماد نه کوي. چینایان هغوی سره سر خوځوي. چینایان آوت سپوکن پالیسي نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یو باوري سرچینه ازادي رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي چې ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلی وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومی په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومی هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار پاړه طالب مشرانو وادي
ورکړی. ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوند په حق لې ځکه هغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي، مګر مې وشه دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. هم دا دادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په سازوالۍ کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاصې پرېږدي او له کابله کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتباره اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانه اونۍ په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ او معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې د دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېده چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات ترڅو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغه پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغه په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وي. نو سفارت او کنسولګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه ترڅو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي ترڅو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وټل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کی او دوی به خپل کسان ځای په ځای کی، چې دا به یو ستره ستونزه وي. ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه یې چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېر زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلاً د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي او هغه د کنسلي خدمات چې د افغانستان کنسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي هغه خدمات بغیر لدی چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار کچیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې کچیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونه دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم را یاده کړې ده. خدا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوند ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیری په جګړه کې نه دی وژل شوی او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیری پښتانه و او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راز یې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دغه طرف ته راوړو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپیره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسما نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبالغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه نه وښیي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2023 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیر اونۍ بل خو جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل پنوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 910 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤولانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا تر څنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړۍ 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدوي راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مثلث
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه. اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شون. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا به مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهی نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردند در اونجا. اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی اولوسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاد است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولوسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردند و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردند و حتی چارپایاشون می آوردند در این طرف میچرندند. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستند برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام داد.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معدن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کان
در همین ناحیه شمسدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردند که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم، این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است. افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو با بیمارستان کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادند و اونجا تبابت میگیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتایبی بخارا و امارات قرغیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانن زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه این بحث. تشکر از این. خب همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم، اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتند و اون ساکینای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودند، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردند و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازند. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازند. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن، این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدامی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که با از چه سلاح های استفاده شده؟
اینا از سلاح های کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتند و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر را کشتند. بله. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروندای تاجیکستان و چینی های دیگر از پاشون زخمی کردند. فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبا تلاش دارند که با همدیگر مناسبت چون خوب کنند، این بازارهای نزدی مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه‌ای که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
همونطور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه، که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخ نکردن به داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبان در واقع تأثیر بگذاره و طالبان را در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشات هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمده که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرند، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر را بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت میکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دست نارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بدن به شکل، اگر چنین روی نتا معمولا درباره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضو گروه انصارالله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدند، در این باره خبر داده بودند. اما ما فکر میکنم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهند اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبان های تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشان نمیخواهند اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردن یا نفری را طالبا بازداشت کرد به اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کار کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسما از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد گفه نوی هست؟
نه، فقط بجوز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاعی بیشتری در دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نواری خیلی جالب و شبه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای من خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبان است، اینا
با نزدیک بوده با قاعده از لحاظ تاریخی که
بله بله نزدیکی داشتند. اما این هم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که به گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیرا نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارند آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند، و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردند. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنند. کشورهای بزرگ منطقه مان من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو، پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در چهار راه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارد. و از جانب دیگر، یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر من، میتونه مبنی به این باشه که بتانن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میاین، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گامهای بلندی را برداشته، من جمله اخیرا سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده، این بازار در نوع خود بسیار بی سابقه است. شهروندان افغانستان میتونن بدون
یک سوال دیگر اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و آنچه که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم، که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شده که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است، یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما عرض بکنم که در دیپلماسی یک اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاص آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگر، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است، و اینکه پولای را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری میفرستند، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده میکنه، و این یک اشتباه تاریخی هست که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان با دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن، معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستند، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی. همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان توانستند در 20 سال جمهوریت یک راه و رسمی را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتوانند یک جای پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پول هایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان، نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پول ها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سری حکمیت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردن و حتی در همین منطقه که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از این نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبا دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات دیدار نمی دانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استرداد این چند رهبر گروه انصارالله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزهای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبا همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که با عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتوند سه تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریوی اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافق نامه دوحه را عملی بکنن که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع بحث امروز هم رفت داره یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. همون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن. ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از راه مسلمت آمیز برمی دارند، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارند. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمیمانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق با منافع ملی دارند شاید نحوی اداره افغانستان در طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنن، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که فرودگاه بگرام برای اینها یک امر حیاتی بود که فعلا در اختیار چین قرار گرفته. موقعیت جیوپولیتیک و جیواکنومیک افغانستان برای آمریکایی‌ها و سایر رقبای چین در منطقه ما بسیار با اهمیت است. احتمال این که همه چیز دگرگون شود و حکومت آقای ترامپ، اداره آقای ترامپ بیاید مخالفین مسلح طالبان را حمایت بکنه و فروپاشی طالبان از راه نظامی شروع شود، این هم میتونه احتمال سوم باشه، احتمال دوم باشه. احتمال سوم هم این است که یک جمع از گروه های داخلی طالبان که نسبتاً با امر آموزش و پرورش و کار زنان مخالفت دارن و بارها هم اعتراض کردن که آقای حبت الله و تیمش نپذیرفته، اینها بیاین یک کودتای را علیه آقای ملا حبت الله را بندازن، این آدم را از صحنه بردارن و احتمالاً بازده او صورت یک صفحه جدیدی از روابط میان اداره طالبان و جهان آغاز خواهد شد.
تشکر از این نکات را که به عنوان پیشبینی شما مطرح کردین. پس منتظر میمونیم که در هفته ها و ماه های پیش رو چی خواهد شد. بسازاد تشکر از شما دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی، و مومن احمدی همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که در این مثلث اشتراک کردین، و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را تماشا کردین. آزادی رادیو. Yeah.